ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د دغې غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دي بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو روسیې په مسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د مسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مې پریکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسي کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلي، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزې او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شخېدلی یو.
دا د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ښکاري.
شعر لرو:
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې، نه په کور ایسارې دلی نه وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د زرغونې انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپرېږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. له ننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1988 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخه استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیشې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیشې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډېر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټولو وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري معنا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بېرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوي. وزیرستان وروستی تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دې نوم لړکې ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګېدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهه نه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستي او خای یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په درې خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو کې چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بلې خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبر اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت د وی مور چیخي بغي واوره او د ځانکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکي انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي له استاد درویش تورانی سره شخیدلی او لومړی د دې خبري وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته دي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیج سوک الهام ورتوی او سوک سورتوی نو او خیال ناس یو خون هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خسر پی او یورا غوندی او رو رو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی دا هم دغه سن ځان دی او خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کړو مې دا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهام او یا توهمات پاړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځنګړې سوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخته دغه ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمی بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د تاکه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسئله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نهشي کولی، هیڅ تخلیق نهشي کولی، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
وزدان کړه دا مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه وي، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاره وړي، هغو چې د کشنولی دي که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایي، چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ایډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
شه مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څه مه کوو چې ولې درته مه، شاعر مجبور دی چې په دا لاره بځي. شاعر کې دننه یو فشار برغمی دی، او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخې که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني قوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وویستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د بیا د ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه چې خلک ګوري هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک در تیاتر سه راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه نو دا هم چې د دغه غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم په هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته خو دا نظما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بند یې کې بس دا یو بیت هم کافي دی که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره ته چې نوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل تراله بس دا ځای دي وکاتې یا بل بلړې هغه ځای وکاتې که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د براتګ حماسه ده
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه داسې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنګلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به پکې اوسي رابل به پکې اوسي تا څه دا کیسې کتارې سره راټوک کړې دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه څه خو دا هغه چې کوم هغه استتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه تاته دغه ویلی سم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کوئ که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دا دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
شاعر ذہن دے کہ پاگا کی چکم ٹیکنیک سراتی دے داد محرام یو نو شی اور نوتلی دے کہ نبیا یو آزاد نظم ہم شاعر تخیل کی اس پرو تھی کرنا اگر شی زی جی کرنا دا شیم خپل آغا اثر پکلری یو زی خپل کارو کی کرنا اس ماں پا ذہن کم ظاہر ہے چی مورا نظمون ما نورم لکلی دیز ماں پا دا نور شاعری کی پت نظمون کی پابندم ستا مورا ہم ستا خدا دا سدی کنا چی دا لگا دا تی چی اس دا نصر خبر رکا دا دا سدی لگا بیخی و نصر تا نزدی دی لگا دا نصر جملی دا چی ماں چی لکلی دا چی تا ہو ہے نو دا دی مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نصر دا نصر جملو تا نزدی دی تا چی اس تا وای پا دی که دا الفاظ و پلحاظ اغا تشبیحات و استعارات و اشانچ بشاعری کی دا ٹول سدا یو دا سے سادہ شکل دی چپ دی عام سڑے چالف بے نیز دا چت دغا پسام طریقہ دغا یو داستان ورته وو ہے دا سر تر پایا دی داستا پا خبر پویجی او دغا داستان پر دباندی آگ سے اثر کول سے لکد آدم خان دریا درخانی نقل سے دے اور لکد رابعہ و فتح خان نقل سے اور دا چت وایت بخپل دا نصر دا نظم دا سرحدونا دا سی پکی دا منز تلیل ما بخیر شکاری
ترکو ماده چی ماده کتاب اول وستی دلتا زما ارستی پشتنا دادا چی تاسو پر خپل کتاب کی لعدام نیولی بیا تردی داما یعنی چکل ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د لوټکو په وزور پستال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیانو د شعر د مختلف قسمونو د څه ارزښت لري، د موږ اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومېډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلی دي، انسان تخلیقی، انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی، او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې ارزښت څه دی، نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد شر راغلی دی ځکه دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلی شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی، بنیادي شی دا هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکې شته که نشته، چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي، او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی، دا نو بیا یار لوستون کې څومر خلکو دا کتاب ویلی دی یو معیار ادا دی دویم دا دی چې بیا موږ تاسو از موږ کره کتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا ده شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم دا بل چې روان کې دی ولې گزارېږي دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولی دی چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دی دغه چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخص سره و
آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې داز میخت په اومو پړو انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ویرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د اړتیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماخام
دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چې پدی کی خپلواکی انسان ته وې چې پدی کی خپلواکی انسان ته وې چې پدی کی خپلواکی انسان ته وې زا آزادی چې په کومه مخز خلی زا آزادی چې په کومه مخه زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چمور چیر واره غلی شکتنی محلات یا شنو نو بیا موږ معلوماتو پرتون وکړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ویل ورغه سی حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي سی خو دا کار به څه درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیرلین صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه شي جوړ شي. مخکې مستوی چې د لیکلې نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غس ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کلی دی پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه می د عبیدو ټاکلې دی ورته چې به څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخه خلاصېدی نشي هغه سره محکمه روانه وي تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلوو نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبوي دا د ټول افغانستان ملت حق دی دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنی ده باید د دې نه سړي لرې واوسېږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راس کېږي او هغه ځای دی غصبوي نو د دې لپاره کلک هوډ لرو انشاءالله چاته اجازه به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامه بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمد شاه بابا نازوانا کم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هک اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه نه چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کیږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو راهیسې په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځندېدې
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخول شي د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغوی سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی له شار دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویې ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي بابا غلی شو او د زرغونې انا خبره یې ومنله بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی
کاش تھی یہ سب ہنسی رنگ پائی ماں